Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پګ نیو او اف ام 3.15 صفه له تاسو سره یو. په دې لمړی خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د کابل پر کانټیننټل هوټل د حمله او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لمړی د دې سات خبرونه. افغان چارواکی وایي د کابل پر کانټیننټل هوټل په حمله کې څلور وسلوالو برخه لرله. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ نښتې شوې دي. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په کنټرول کرښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتی چارواکی وایي شاوخوا څلور تنو وسلوالو تېره شپه په کابل کې پر کانټیننټل هوټل حمله وکړه. حمله وروسته له هغې پیل شوه چې څو تنه وسلوال هوټل ته ننوتل او هلته یې ډزې پیل کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل د دغه هوټل امنیتي مسؤلیت دوی ونې مخکې یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی و. د دې موضوع تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ولسي جرګې له ځینو وکیلانو سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور پر برخلیک د بحث لپاره بلخ ته رسېدلی دی. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریالوی په دغه ډله کې د جمعیت ګوند رهبر شورا ځینې غړي هم شامل دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل هدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی د بلخ له ولایت څخه د عطا محمد نور پر لری کېدو یا هم پاتې کېدو بحث پیل کړی دی. هغه وویل چې پلاوی به د افغان حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ پر روانه لانجه خبري وکړي. د کابل لپاره د امریکا نوی سفیر جان باس تیره پنجشنبه په کابل کې خبري اعلانو ته وویل د بلخ والي دی واک په سوله ییز ډول انتقال او په ټولنه کې اضافي تاوتریخوالي ته اړتیا نشته. په جوزجان ولایت کې پرون شنبه د درېمې ورځې لپاره د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه روانه وه. چارواکي وایي پرون ماسپښین د داعش ډلې لس تنه وسلوال د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د جوزجان د والي ویند محمد رضا غفوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د داعش دولس کسی ډله د قوشتېپه ولسوالۍ له چخمچخور سیمې تیرېدله چې وسلوالو طالبان ور باندې حمله وکړه. په نتیجه کې یې لس تنه وسلوال وژل شوي، یو تن یې نیول شوی او بل تن تښتېدلی دی. د وسلوالو طالبانو له لورې هماغه دوه کسان وژل شوي او 15 تنه یې ټپیان دي. امکان لري دا نښته لا شدیده شي.
د والی ویند وای نه خطه حق وخت پیل شو چې د طالبانو د نومول شبي والی ورور د داعش دلی له خوا وشل شو. نه هم وسلوالو طالبانو نه هم داعش دلی د دغو حملو او جګړو په اړه څه ویلي دي. د کابل ولایتي چارواکي وای په شهر کې د غیر مسؤوله وسلوالو د مخنیوي لپاره کمپاین پیلوي. د دغه کمپاین د عملي کېدو لپاره پرون په کابل کې له ولایتي چارواکو او اړوندو امنیتي ادارو جوړ شوي کمیسون خپل درېمه غونډه وکړه. د کابل د والي ویاند نبی الله پیرخیل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
مونږ په ټول توان سره کار کوو چې کابل کې غیر مسؤول وسلوال کسان په ګوته کړو چې څوک دې څومره کسان دي، مثال څومره وسلې لري او د دوی کوم خلا پر دغه وسلې ځان سره ساتلي. په دې باندې سوال کوم چې دې هدایت ورکړ چې وګورو وسلې څخه دغه غاړه باندې موږ ته دقیق معلومات راکړي تر څو موږ وکولای شو له غیر مسؤول وسلوال کسان څخه وسلې راټولې کړو.
د کابل د والي ویند هم دراز وای د ولسمشر د فرمان لمخې به د کابل ترڅنګ د خپل سر وسلوالو د مخنیوي کمپاین په نورو ولایتونو کې هم عملي شي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د پاکستان او هندستان چارواکي وایي لشتل لژ څلور ملکيان او یو سرتیری د کشمیر په لنجمنه سیمه کې ګډي پولي ته چیرمه وشل شوې دي. د هند پوز یو وایاندوول پرون په پونچ سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ د خونړي تاوتریخوالي په څلور مورز یو هندي عسكر وشل شوې ده. د هند پولیس بیا وایي د هند خواته دوه ملکيان هم وشل شوې دي چې یو یې شزه او بلې 15 کلن هلک دی. د پولیسو په خبره د هند په خوا کې درې ملکيان او یو هندای سرحدی ساتونکو ټپیان شوی هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په تاوتریخوالي کې یو تن شپېته کلن ملکی کس وژل شوی او دوی نجونې ټپیان شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون شنبه د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وکتل. دا منځنی ختیځ ته د پینس د سفر لومړی ټپال دی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان پر سر عرب هیوادونه په غوسه دي. ښاغلی پینس وویل د مصر او امریکا ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت غښتلي دي او ولسمشر ټرمپ په مصر کې د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو له کبله د السیسی قدر کوي. پینس تر مصر وروسته اسرائیل ته هم سفر کوي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون اعلان وکړ چې شمالي کوریا په ژمنیو اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره راتلونکي میلادي میاشت 22 لوبغاړي په دریو سپورتونو او 15 رشتو کې جنوبي کوریا ته لیږي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې اعلان وکړ چې شمالي او جنوبي کوریاګانو موافقه وکړه چې د دغو مسابقو د پرانستنې پر مهال به تر یوه بیرغ لاندې لاړ شي او پر کنګل به د ښځو یو واحد ټیم تنظیم کړي. د دې کمیټې رئیس توماس باخ دا موافقه د یو اوږده سفر په مهال د بدلون مرحله وبلله. خبرونه مولا سادی رادیو واوریدل. ساعت 8:06 شوه. د کابل پر کانتیننټل هوټل په حمله کې ویل کیږي چې یو شمېر کسان وژل شوي دي او دغه راز حمله کوونکو یو شمېر کسان یرغمل کړي دي. په ولسي جرګه او ولایتي شورا کې د فرا استازي د دغه ولایت د مرکز وروستیو جګړو اندېښمن کړي. د 250 میگا واټ برښنا د تولید تړون پرون لاسلیک شو. د مالیه وزارت د موافقه پاړه وایي
د مالیاتو په شکل 2.5 میلیون ډالر او د ګاز د خرڅلاو له طریقه مونږ لا سره ورو 1.6 میلیون ډالر په شاوخوا کې.
په کندز کې خلک له خپل سره وسلوالو شکایت کوي.
دلته ټول د غیر مسؤول مساله دي په زور وشه راخلي. خلک زوري، خلک وهي، ټکوي، خپل بندیخانه لري، بندي کوي.
په نړیوالو مسئلو کې د سوریې په افرین کې د ترکیې د عملیاتو حال درکو. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په د ازادي رادیو اکثره مطالب تاسو په ویب پاڼه کې لوستئ شئ، همدارزه اوریدئ شئ. نو هیله ده چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ او همدارس د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه په یاد لرئ، facebook.com/ازادي رادیو. کوشش کوو چې په کابل کې په کانتیننټل هوټل کې د حمله په ځای کې خپل خبريال سره تماس ونیسو. افغان امنیتي چارواکي وایي ځینو وسلوالو کسانو تیر شپه په کابل کې پر کانتیننټل هوټل حمله کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ازادي رادیو ته وویل د دغه هوټل امنیتي مسؤلیت دوی ونې مخکې یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی وو. چارواکو ویلي چې لشتر لژه درې حمله کوونکي هوټل ته داخل شوي او هلته له افغان امنیتي ځواکونو سره چې تر حمله وروسته سیمې ته رسیدلي وو ډزې تبادله کړې دي. د پیشي په ځای کې د ازادي رادیو خبریال تمیم اخګر وایي چې حمله کوونکو یو شمېر کسان یرغمل کړي دي. دا څرګندونه ده چې یرغمل شوي کسان د هوټل میلمانه دي او که د هوټل کارکونکي. همداراز ځینې راپورونه وایي چې وسلوالو حمله کوونکو هر لور ته لاسي بمونه غورځولي دي چې له کبله د هوټل په یو برخه کې اور هم بل شوی دی. اوس مخکې تر دې چې کابل ته لاړ شو او د پیش له ځای د تمیم اخګر راپور در واورو، لومړی په همدې موضوع د صالح محمد صالح راپور واورئ.
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل دا حمله وروسته له هغې پیل سوه چې څو تنه وسلوال هوټل ته داخل سول، هلته یې ډزې پیل کړې. د وروسته له هغو افغان امنیتي ځواکونو سره هم ډزې تبادله کړې چې تر حملې وروسته یې ځانونه د پیشې ځای ته ورسول. د کورونی چارو وزارت ویان نجیب دانش تیر شپه تر حمله وروسته ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د پلټنې او تصفیه هڅې پیل شوې دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې وسلوال کسان د هوټل پخلنځي یا اشپزخانه ته ننوتلي وو. رویټرز اجنس د هوټل له مدیر احمد حارث نایب سره خبرې کړې چې توانېدلې په ټپي حالت تر پیښې وروسته له هغه ځایه ووځي. هغه ویلي حمله کوونکي چې هوټل ته داخل سول هر چا هڅه کوله وتښتي، ځکه له هرې خوا د ډزو غږونه اورېدل کېدل. که څه هم پوره معلومات نشته چې حمله کوونکي څنګه توانېدلې هوټل ته ننوځي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل د دغه هوټل امنیتي مسؤلیت دوی اونۍ مخکې یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی و.
اوس کابل ته ځو د پیښې په ځای کې، یعنی په کانټینینټل هوټل کې د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر موجود دی. اخګر صاحب، که د دې پیښې په اړه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې آیا اوس هم ډزې روانې دي او که جګړه ختمه شوې ده؟ اخګر صاحب، تمیم اخګر د پیښې په ځای کې دی، خو لکه چې ټلیفون هم فکر کوم چې روخ دی، نه پوهېږم چې څه تخنیکي ستونزه ده، د دوی آواز نه اورو. خو بیا هم کوشش کوو چې د دې پیښې په اړه د تمیم اخګر معلومات واورو. تمیم اخګر څو شېبې مخکې راته وویل چې وسله والو حمله کوونکو ځینې کسان په هوټل کې یرغمل کړي دي. دا لا څرګنده نه ده چې یرغمل شوي کسان څوک دي، د هوټل کارکوونکي دي او که د هوټل میلمانه. دوی همداراز وایي چې په دې هوټل کې وسله والو حمله کوونکو لورده لاسی بمونه غورځولی دي چې له کبله ځینې ځایونو کې اور هم بل شوی دی. په خبری آژانسونو کې بیلابیل تبصرې په دې اړه شوي دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې داعش وسله والې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، خو مخکې افغان امنیتي ځواکونو د داعش له لورې وروستیو حملو مسؤلیتونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا بریدونه حقاني شبکه کوي. اخګر د ټلیفون له لارې راسره دی، ګوندې دا ځلې آواز واورو. اخګر صاحب، مهرباني وکړئ، آیا ډزې ختمې شوي دي که لا هم حمله روانه ده؟
بله، جګړه ختمه شوی دی. اجمین چې پرون ماښام د کانتینټل هوټل ته ننوتی و، تر دا وسه هم پورې ځینې کسان یې پاتې دي او هغوی ځینې خارجي اتباوې چې په دغه هوټل کې اوسېدل او ځینې ملکي کسان ګرفتار نیولي دي او اوس هم ساحه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. خو امنیتي ځواکونه دې دپاره چې د ملکي کسان او د خارجي اتباو ژوند ته کوم خطر برابر نه سي، نو دې دپاره خپل عملیات درولي دي. او د دې ترڅنګ دلته کابل امبولانس او نور امبولانسونه هم چې دي، دوی نسي کولی چې ساحې ته ولاړ سي او هغه ټپیان او هغه کسان چې دغه پرونی پیښه کې ټپي شوي دي هغوی د ساحې نه وباسي. او په عین حال کې دلته ځینې د کسانو چې په دغه هوټل کې کار کول یا پرون ماښام میلمه غوندې راغلي وو، ځینې کسان وایي چې د هغوی خپل خپلوان د کړکیو له لارې ځانونه تاثیر رسولي دي. خو ځینې ټپي هم دي د شیشو له امله امنیتي ځواکونه چې دننه ولاړ سي او دغه کسان د هغې ساحې نه وباسي. امنیتي ځواکونه دې چې ولاړ سي نو مخالفین یا هغه مهاجمین چې دننه اوس موجود دي ممکن چې ملکي کسانو ته صدمه ورسوي. بله
اخګر صاحب، آیا تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو په دې اړه چې څومره کسان وژل شوي یا د روغتونونو مسؤولانو څه ویلي دي چې څومره کسان ژوبل شوي یا مړه شوي دي؟
بله، مرګ ژوبلو په هکله تر دا اوسه پورې هیڅ امنیتي چارواکي څه نه دي ویلي. او همدې دپاره چې امبولانسونه نسي کولی ساحې ته ننه ولاړ سي او ساحه تر دا اوسه پورې هم د امنیتي ځواکونو له خوا تفصیه نه دي شوي، نو مرجوب لي په هکله هیڅوک دقیق معلومات نشي ورکولی. خو کابل امبولانس تر دا اوسه پورې شاوخوا څلور کسان تر نږدې شفخانو پورې.
بله، او یو مسله بل ده چې تاسو وویل چې ځینې کسان د حمله کوونکو لخوا یرغمل شوي دي. آیا تر اوسه پورې څرګنده شوي ده چې دوی څه غوښتنې لري د دغو کسانو د خوشي کولو په بدل کې؟
بله،
آیا حمله کوونکو کومه غوښتنه مطرح کړې ده؟ امنیتي ځواکونو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دي که نه دي ویلي؟ پرحال تمیم اخگر و فکر کوم چې اواز نو ورزی د کابل د انټرکانټینټل هوټل د حمله په اړه معلومات راکول لاو ویل چې حمله کوونکو په هوټل کې ځینې کسان يرغمل کړی دي. د دې پیښې په اړه بیا هم معلومات درکو د ازادي رادیو د خبرونو اوریدو ته دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ساعت و بجه او 15 دقیقه دی. اوس په هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر مسلې د پاکستان او امریکا د استازو ترمنځ بحث ته اشاره کړې. رسپانه وایي د دواړو لورو ترمنځ د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره د افغانستان پر اړیکو او د سولې او امنیت سره د ارتباط پر موضوع جوړه شوې وه، خبرې تبادله شوې. ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جان سولیوان له خولې وایي که پاکستان ترهګرو سازمانونو ته د خوندي ځالو د ورکولو لړۍ روانه وساتي نو د امریکا متحده ایالات ورسره کار نشي کولی. جان سولیوان د امنیت شورا په غونډه کې پر پاکستان غږ وکړ چې له دې کار د لاس واخلي او په افغانستان کې د کړکیچ د هواري لپاره له روانو هڅو سره یو ځای شي. واشنگتن پوسټ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي ملیحي لودي ځوابي خبرې هم راخیستي چې ویلي دي افغانستان او همکاران یې په ځانګړې توګه امریکا دي د دې پر ځای چې په نورو د دې کړکیچ مسؤلیت اچوي د افغانستان دننه ستونزې هوارې کړي. ورسپانې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د څرګندونو یادونه هم کړې چې ویلي دي موږ ډېر خوشحاله یو چې د سیمه ییزو ترهګرو د پټن ځایونو او خوندي ځالو د پنخه کولو اړتیا اوس تر بل هر وخت ډېره درک شوې ده. انډیپندنت برطانوي ورسپانې بیا د هغو افغان ترجمانانو په اړه لیکنه کړې چې په افغانستان کې له برطانوي ځواکونو سره کار کړي. ورسپانه د ریکی په مستعار نوم د یو افغان ترجمان یادونه کوي وای سره لدې چې ریکی شپاړس کاله په افغانستان کې له برطانوي ځواکونو سره همکاري کړې خو اوس د برطانیا حکومت نوموړي ته برطانیا ته د تګ اجازه نه ورکوي. د ورسپانې په وینا د برطانیا د حکومت لخوا د دې افغان ترجمان د پناه د غوښتنې ردیدو د دې هیواد یو شمېر لوړپوړي پوځي چارواکي غوسه کړي. ورسپانې د برطانیا د یو لوړپوړي پوځي چارواکي جیرهارډ ویلر له خولې ویلي ریکي د کابل په شاوخوا کې د برطانوي ځواکونو د ګزمو پر مهال له دوی سره کار کوه او څو ځلې خپل ژوند له خطر سره مخ کړي. د ښاغلي ویلر په وینا د ریکي د دې ټولو خدمتونو په بدل کې چې د برطانیا د ځواکونو سره یې د ترجمان په توګه کړي نوموړی او کورنۍ یې حق لري چې په برطانیا کې د ژوند کولو چانس ورکړل شي.
په ولسی جرګه کې د فرا استازي او دغه ولایت دولتي شورا یو شمېر غړي وایي د فرا د مرکز په شاوخوا کې طالبان ځای پر ځای شوي او که وضعیت په پام ونی شي او د کندوز ناورین به پکې تکرار شي. دوی ازادي رادیو ته ویل د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات کم دي او د امنیتي مسؤلینو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوی چې طالبان د فرا مرکز ته نږدې شي. د موضوع تفصیل د محمد واصل وسال پر راپور کې
په فراه ولایت کې د نامنیو زیاتېدل او حتی د دغه ولایت مرکز ته د وسلوالو طالبانو نږدې کېدو د دغه ولایت د ولسي جرګې ولایتي شورا یو شمېر غړي او د فراه ولایت اوسېدونکي اندېښمن کړي. په ولسي جرګه کې دغه ولایت استازي خبرداري ورکوي که د فراه امنیتي ستونزې حل نشي د کندوز له برخلیک سره چې دوه کاله مخکې د طالبانو لخوا سقوط شو مخ شي. د دغه استازو له ډلې محمد سرور عثماني فراهي د دغه جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل دی وایي فراه په ناوړه وضعیت کې ده که ورته جدي پام ونه شي طالبانو د فراه ښار 100 کیلومتره ته ځان نږدې کړی د کندوز په سر به سقوط وکړي. په ورته وخت کې د فراه د ولایتي شورا غړي ګل احمد فقیري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د محل وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په مرکز کې خپل خوځښتونه پیل کړي دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو په پرتله ښه تجهیزات لري. د شپې لخوا په امنیتي پوستو حمله کوي چې په ځینو برخو کې د مرکز په لور پرمختګ کړی دی. دی وایي د فرا د ناامن وضعیت په اړه خلک ډېر اندېښنه لري. وسلوال په پوستو بریدونه کوي او پولیس یې تباه کړل. امکانات او تجهیزات هم ډېر ناسیزه دي. که دښمن ښار ته داخل شي نو خلکو ته به ډېره بدبختي او تباهي واړوي. فرا د هیواد په لویدیځ کې د ناامنو ولایتونو څخه شمېرل کیږي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره لا تیرو سلورو میاشتو رئیس د دغه ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې د فراد ولی ویان ناصر مهری وایي د فرا ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي او اوس مهال تازه دمې سرتیری د دغې ډلې د ځپلو لپاره نوموړي ولایت ته رسېدلي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو لامل هغو وسلو ته لاسرسی ښیي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د دوی د ملاتړو لخوا دوی ته ورکول کیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش آزاد راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه اوسمهال په فرا ولایت کې د وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف په عملیاتو بوخت دي او دغې ډلې ته یې درانه تلفات هم اړولي دي.
اوس خپل عملیاتونه په ټول هغه ځایونو کې چې تهدیدات روانه ده اجرا کوو او په آینده کې هم پلان لرو چې د افغانستان خلکو په خپل عملیات په دې ښه توګه په ټول ظرفیت باندې استعمال کړو چې افغانستان ته صلح راوړو.
خو د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده بیا د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي لازمو تجهیزاتو ته د افغان ځواکونو نه لاسرسی او په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې شته کمزورۍ عمده ستونزې بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و بجې او یوش دقیقې شوې. د افغانستان له خصوصي سکتور سره د برښنا د تولید د لومړنۍ پروژې تړون پرون شنبه لاسلیک شو. د اوبو برښنا وزارت مرسل محمد ګل خلمی د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دغه پروژه د 250 میگاواټ برښنا د تولید ظرفیت لري چې 15 اویا میلیون ډالر پانګونه پرې کیږي. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د 250 میگاواټ برېښنا د تولید د پروژې تړون د افغانستان د اوبو برېښنا، مالیه، قانون او پټرولیم وزارتونو، برېښنا شرکت او غزنفر ګروپ ترمنځ د شنبه پر ورځ د ولسمشر غنی په حضور کې لاسلیک شو. د اوبو برېښنا وزارت مرستیال محمد ګل خلمی د شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې د برېښنا د تولید دغه پروژه غازی ده چې غازی د نلیکې په واسطه له شبرغان نه وصلېږي. نوموړی وایي د برېښنا د تولید دغه دستګاه د مزار شریف په دیدادي ولسوالۍ کې د 15 میلیون ډالرو په ارزښت جوړیږي.
ترفیز اول ظرفیت 52 میگاواټ است.
دی وای په لومړی فاز کې د برېښنا د تولید ظرفیت 250 میگاواټ ده چې غازې د نلیکې په واسطه له شبرغان نه وصلېږي او په غزنفر ګروپ پلورل کیږي. په مقابل کې برېښنا تولیدېږي چې اخیستون کې د افغانستان برېښنا شرکت ده چې ورسره تړون هم شوه.
شرکت برېښنا هست.
خغلی خلمی زیاته کړه چې د دغه پروژې 25 میلیونه ډالر د غزنفر ګروپ لخوا او 50 میلیونه ډالر AFC یا د نړیوال مالی ادارې لخوا د پور په شکل ورکول کیږي. د غزنفر ګروپ شرکت د افغانستان د قانون وزارت نه هر متر مکعب غاز د 80 امریکایي ډالرو په بدل کې پیری. د مسؤلینو په خبره د دغه پروژې د جواز مسولیت د برېښنا او اوبو وزارت، د غازو د پلورنې مسولیت د قانون او پټرولیم وزارت، د مالی وزارت د دغه پروژې د سارنې او پلي کېدو او د برېښنا شرکت بیا د برېښنا د پیرلو مسؤلیت لري. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب په دغه ناسته کې وویل وروسته له شلو کلونو د دغه شبکې مالکیت برېښنا ریاست ته ورکول کیږي. بلخوا د افغانستان د مالی وزارت د عامو خصوصي مشارکت رئیس عبدالمومن منصور ویل چې د پروژې له لارې د تولید شوي برېښنا نه به 160 فابریکې او شاوخوا 30,000 کورنۍ ګټه واخلي. نوموړي دغه شان د دغه پروژې د عوایدو په اړه داسې وویل:
د مالی لحاظ دغه پروژه په شلو کلو کې دولت ته 2.9 عواید لري. د مالیاتو په شکل چې کوم عواید مونږ لاسته راوړو 250.8 میلیون ډالر په شاوخوا کې به وي، او هغه عواید چې د ګاز د خرڅلاو له طریقه مونږ لاسته راوړو هغه د 1.6 میلیون ډالرو په شاوخوا کې دا عواید کیږي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت مسؤلین وایي دغه پروژه به تر 2060 میلادي کال پورې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
آزادی خبری مجله اوري.
ترکیه ویلی چې د سوریه په افرین سیمه کې تازه پوځي عملیات پیل کړی دی. دا سیمه د کور جنگیالیو په کنټرول کې ده. تر دې مخکې واشنگټن له انقره غوښتنه کړې و چې په سیمه کې دا ډول عملیات نه کوي. د موضوع تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
ترکیه د سوریه په شمال ختیځ سیمه افرین کې چې د کورد جنگیالیو په کنټرول کې ده تازه هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړی دی. امریکا چې د دغو کورد جنگیالیو ملاتړ کوي تر دې مخکې خبرداری ورکړی و دغه عملیات شایي په سیمه کې د نورې بې ثباتۍ سبب سي. د ترکیه صدر اعظم بن علي الدريم پرون په خپل ټلویزیونی وینا کې وویل پر افرین سیمه د هوایی حملو هدف د کوردانو د ولسی خوندیتوب د قطعو یا وای پی جی د عناصرو او د اسلامي دولت ډلیا داعش د ملیشو له منځه وړل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په سهار وویل په افرین کې پوځي عملیات پیل شوي او په څنګلورې سیمه منجیب کې به هم جلا پوځي عملیات وسي. موږ دغه دهلیز د غرب له لورې ګام په ګام تصفیه کوو. په افرین کې مځکني پوځي عملیات پیل شوي دي، عین اقدام به په منجیب کې هم وسي. موږ دغه ورانکاره تروریستان چې هڅه کوي زموږ پر هیواد حمله وکړي د عراق تر سرحد پورې ګام په ګام له منځه وړو. د سوریې د دولتي رسنۍ په حواله د سوریې حکومت دغه پوځي عملیات غندلي او هغه یې پر افرین سیمه د ترکیې تیری بللی دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د دغو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه وښوده او د اپوزیسیون له ډلو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دې سیمې خپل سرتیري باسي چې د وزارت په وینا د بالقوه پارونې او د روسي پوځیانو خوندیتوب ته د ورپیش خطر مخه نیول سوي وي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې غوښتنه کړې وه داسې کوم عملیات دې نه کوي او زیاته کړې وه چې جګړه باید پر اسلامي دولت ډلې یا داعش متمرکزه سي.
تاسیز مشاخل آزادی رادیو آوری و سمد دی خبری مجلی دی زین و مهم و خبرون و سرطی که دی کابل په انتر کانتینیتال هوتل که یوش میرکسان یرغمل شوی خو په هوتل که چه تیرش پا پری وصلوال و کسانو حمله وکره دزی دری دلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ولسی جرګې له ځینو وکیلانو سره د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور پر برخلیک د بحث لپاره بلخ ته رسیدلی دی. په جوزجان ولایت کې پرون شنبه د درېیمې ورځې لپاره هم د وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې ترمنځ جګړه روانه وه. چارواکي وایي پرون ماسپښین د داعش ډلې لس تنه وسلوال د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د کابل ولایتي چارواکي وایي په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي لپاره کمپاین پیلوي. د پاکستان او هندوستان چارواکي وایي لږ تر لږه څلور ملکیان او یو سرتیری د کشمیر په لنجمنه سیمه کې ګډې پولې ته څیرمه وژل شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون شنبه د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وکتل.
د ژوند رنګونه
خورې ته د نومره ته وایي
مریم
کوم ځای اوسېدونکي
د خوست
او څو کلنه به یې
پنځلس کلنه به وم شپلس کلنه
ته خوست کې درس تعلیم څه کوې
یله مې دا اوس دې نه وتلې یم
نرزانشته
د لسمه پرم یله
نوره دې ولې ادامه ورنه کړله دولسم سنف پورې
نو اجازه نه وه کور تر ته مشکل مو
چاله خو مثلا ورونو دې پلار دې چا
ورونو ما ورونه مې دې مشکل دي خو ستر ته وزه خرابه دی چې ما ځای چې بیا داسې نږدې مکتب ما نه وو چې مونږ یې ته تعلیم ته لوړې وه اوسه چې
یعنې خوست کې نجونې تر څوم ټولګي پورې درس وایي داسې دولسم پورې نه خلاص
ډېرې یلې دي او د مونږ څه چې تللې دغې ول وام او تم پرې یلې دي دې نه دلې بیا د اوس چلکی چې د دغې ول نه دولسم یې خلاص کړل اوس پوهنتونو ته یې هغه کړي دو کې اوس وظیفې هکې هم مکتبو ته تللی شي د مخته چې هکې کېوې اوس ډېرې پر مکتب خوسا کړه ده دا رقم نه پرېږدي خو خلخونو سي پارک لري ورونو پلارونو سي پارک لري هغه یې چې کوم وڅه اوس خور لور پرېږدم سبا ته به ماته پیغور راکړي چې وایي تا خور لور خو دا رقم روانه وه ویلې هغه کې ده بیا هغه بل یې چې ماته پیغور بدیارو کوي ورور دې چې راشي یا چې ماته خو پلنکې وړکې داري وایي چې تا خور لور یا مخ جوید کړه و یا یې بکرا دا رقم هغه کړي وه ژوند ډېر خرابېږي.
تاسو بیا ورونو ته قناعت ورنکړه چې مکتب که زه ښوونځي ته لاړه شم د خو بد کار نه ده یعنې زما ذهن روښانه کېږي زه یو څه زده کوم هلته
نه کوي اجازه چې دا رقم یې ته وایه یا کومه هغه نه تاثیر نه پکوي ما هم دومره خوست طرف ته غاده چې ته په مقابل کې بیخي ورونو پلارونو ته به کیسه نه شي کړی په دا رقم چې زه یا دا کور کم یا نه کم دا هغه رقم اجازه نشته وي ته ورونو
بس ډېره زیاته مننه
مننه.
زمو شخ لازادی رادیو وری د کابل په کانټیننټل هوټل کې حمله لا هم پایتنه در رسیدلې همدا شیبه په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال تمیم اخګر وویل چې په دغه هوټل کې نور وسلوال حمله کوونکي وشل شوې دي خو یو کس پاتې او هغه یو شمېر کسان لزان سره يرغمل کړی دي. د اخګر وایي چې د سهار په 15 بجې د پیش زایته نړیوال ځواکونه هم رسیدلې دي. تر دې مخکې افغان امنیتي ځواکونو او په تیره بیا خاصو ځواکونو په دې سیمه کې عملیات کړي دي او نور وسلوال حمله کوونکي له منځه وړي دي. د ازادي رادیو د روانو خبرونو په دوام کې بیا هم د همدې موضوع تفصیل اوري. په اوس بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.